په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زنور یسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. په لید سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو د وضعیت په اړه په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه نن پیل شوه او بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسم کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډو هیوادونو او ملتونو ترمنځ خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی په خبره کانیو د غزې په اړه د دوړو هیوادونو مشترک موقف وستای او هیلې وکړه چې د اسلامي نړۍ نور هیوادونه هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړي. ښاغلي بلخی د غراز لیکلي چې متقی هغه ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لازمه ده چې همکاري پیاوړي او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسي څانګې د خبریال السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضي رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقیف مودې د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقیف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار ورسره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسي په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو علت د اوکراین د ډرون یا بي پیلوټ الوتکه بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته قانون ورکوونکي وباله.
د طالبانو لخوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبان سره خبرې وکړي، دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناه نه لري.
کور مې وبرالې، کور وشان مې ټوله اوبه وړل سره خیمې د کلیتره باندې وړل لکه د سر ور دی.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو سکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري.
سکال هندوانې مونږ اصل زیات ده تقریبا 40 جریبه 500 جریبه ځمکه مونږ هندوانې کړي دي. مونږ خواست لرو چې مونږ سره کومک وکړي ښه تخمه مونږ ته راکړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ام په دې هیواد کې د ښځو وضعیت کان ورکونکي هوباله. ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې د دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکونکي او بل او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwad de jinsiyati zalm de system ban satis kawal baad de insan wajdan ta takan war kai da zumuk de tolo dan da chi prekanda ga munapur ta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadri gu amilini hisab wa kawlo ta alku aw de tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د ښځو منع کول، روغتیايي، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډېر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو ناټړ وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وایي چې د دوی د حقوقو تضمینېدو لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لزده کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غونډونه ده تمللو چې د موږ حقوق لپاره باید تل بحث وشي. د تعلیم او د زده کړې حقوقونو لپاره باید تل بحث وشي ترڅو کې داخلي چې موږ د زده کړو او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بینیت د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخکې ډیری هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي و. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راز په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر، ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکي وباله. په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په آن په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولی شي؟
دا یو مثبت ګام ده چې د سه راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبان همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونه هر څه سم دي خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا د شوې ده موږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغیز ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې درسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤول ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویلي دي چې مونږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کاسو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقمندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولې ده چې هر څه غواړي نو خپل سیاسي اهداف ورسېدلو لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنا ده چې هغوی هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه غوښي او دا څو کومکونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د ښځو په اړه خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې ښځو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیوالې ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که هغه وقتی حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په دې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دوی هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي داسې کال تیر شو مو به ګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې ته افغانستان کې او افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باجور کړی دا او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلي په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکله وورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لرېوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله و. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوي طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما ته ټول مهمه دعا د فلسطیني ورونو لپاره وه. موږ دعا ورته کوو چې الله تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړي.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې ترسره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخه نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیره سپینګیری او سپینسرې ښځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اووه وګړي یې د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپلو اووه نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. همداراز ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوي او څلورشت نور روغتون ته رسول شوي دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد درې وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګوله او په خیمو کې اور پیښې په تیرو دیرشو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل و، او ځکه نو دوی دې ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سږکال د حج په مراسمو کې له 1300 ډیرو مسلمانانو ګډون کړی و چې په دې ډله کې شاوخوا 1400 کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2000 زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دغه ورځ د حج په سګنیو مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ و. دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي نور به په دې رپورت کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشن؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیطه دیوه گیوی، هغه اختر به چکری چی بایسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری. خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار واشی او بس هم خالیوی، خو تا تا وویگی کلا امارت سروی تا منو کنانو تا نمنو.
ده پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپار ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوی چې خلک اختر لمانځلو ته زړه ښه نه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبینی کمه کړې ده.
ساده مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټر ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وختان لږ کالیا مدرن چورتوي په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی سخت مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل د زده کړو د نجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د نجونو شوق له منځه وړی او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وخت رخصتي باید کمی شد، خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتی کېدی، ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمانځلو ته به یې چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځیو ته تللې او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډېر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن لمانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښو هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپنا په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزي بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړي د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زلته مو کور مو اوبه رالې، کور شان مو ټوله اوبه وړل، سره خیمې د سري سره باندې وروره لکه د سور ور دی سي. خو خالي حیوانان مې راته پاته سو، نورې چې راته پاته نه سو، کور د هر شي ته زلو راته لې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نواباد په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه وو دغه شوي، اوبو نه ډک شوي وو. دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چاره چې نه وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه لیکلی چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلي په دغه پریکړې د نیوکې تر څنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروزکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویان ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکل د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله کسه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندوانی موږ اصل زیات ده، تقریبا 40 جریبه 500 جریبه ځمکه موږ هندوانی کړی دي. نو پروس کړی هندوانی وي خو کم یو سکل ډیر کړی دي. موږ خواص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ترا کې چې موږ به سوکرو موږ ته حاصل لا سره سي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندواڼې بازار ته وړاندې کوو. د پالیز سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندواڼې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندواڼې وړي.
څلوېح کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې سږ کال د تازه میوو بازار ښه دی.
50 روپۍ هندوانه ده اوس ورځ پر ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه موږ کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساس کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خدا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساس کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندوانې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالدارۍ خون یو د تازه میوو د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخو تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي